The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ته خراغلی نن جمعه د 2019 کال د نوومبر 22مه د شه د لیندې میاشتې لومړۍ نیټې سره سمنخري دا وخت په پیښور کې د سار شپک په کابل کې د سار 15 او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځمه د ماخوستن 8 بجې دي. دا د امریکا غږ ډیوی ریډیو درې ساعته سارانه خبرونه ده. په لومړي نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم. لومړی هم تر ټکی د افغانستان او پاکستان لمشانو اشرف غنی او عمران خان سره د امریکا د صدر ډونالد ټرمپ جلا جلا ټلیفوني خبرې. ټرمپ د دوو برمته شویو سازانو د خلاصون په خاطر له دواړو مشرانو مننه کړې او اشرف غنی ته یې د امریکا د سفر بلنه ورکړې ده. په ایران کې د پراخو حکومت ضد احتجاجونو د ټکولو په خاطر حکومت دا 15 ورځې کېږي چې انټرنیټ بند کړی او صدر ټرمپ یې په حق ټویټ کړی دی. امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د ایران په مظاهرو کې لسلو نه زیات کسان وژل شوي دي. او د اسرائیل پر وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د غهوا د لوی څارنوال یا سرکاري وکیل له طرفه د رشوت درغلۍ او اعتماد ماتولو درانه تورونه لګیدلې دي. نتنیاهو وایي هغه به مستعفي نشي. او سم بشپړ خبرونه د امریکای صدر ډونالد ټرمپ د زیارت یا پنځمه په ورځ د افغانستان او پاکستان له مشرانو سره جلا جلا ټلیفوني خبري وکړي او د هغو نه یې مننه وکړه چې د طالبانو په لاس د برمته شوي یو امریکایي او یو استرالیایي استاد د بیرته خلاصون لارې هواره کړله. د پاکستان د یو حکومتي بیان تر مخه د پاکستان عمران خان له صدر ټرمپ سره په دې ټلیفوني خبرو کې د یو با امن او با ثبات افغانستان د جوړېدو لپاره د افغان سولې بهیر ته د پاکستان پر ژمنې بیا ټینګار وکړ. د پاکستان سرکاري ریډیو دا هم ویلي چې عمران خان د افغانستان د خبرو ترڅنګ صدر ټرمپ ته د هند تر ولکې لاندې کشمیر په اړه معلومات ورکړي دي، مګر دا نه دی ویل شوی چې د کشمیر په حواله د صدر ټرمپ جواب عمران خان ته څه و. بل پلو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر د یو بیان تر مخې صدر ټرمپ افغان صدر ته بلنه ورکړي چې واشنگټن ته سفر وکړي. په ایران کې د تیلو د بیې د ګرانېدو له وجې چې پراخې مظاهرې او احتجاجونه پیل شوي وو لا تر اوسه نه دي قرار شوي او حکومت د احتجاج کوونکو د ځپلو په خاطر دا 15 ورځ ده چې هغه ملک کې انټرنیټ بند کړی دی. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ایران په اړه نوي ټویټونه خپاره کړي دي او پکې ویلي دي چې ایران دومره بې ثباته شوی چې رژیم یې ټول انټرنیټي سیستم بند کړی دی. ترامپ خپل ټویټونو کې لیکلي دی ایران رژیم په دې خاطر انټرنیټ پر خلکو بند کړی چې هغوی ونه شي کولای په خپل ملک کې د روان تشدد په اړه خپل غږ پورته کړي. د بخښنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل د نهه یاسې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت ضد احتجاجونو له امله کم از کم 106 تنه د حکومتي کسانو لخوا وژل شوي دي. د اقتصادي همکارۍ او ترقی نړیوال تنظیم وایي که ملکونه ګڼو مالی ستونزو ته پام ونه کړي نو نړۍ له دې خطر سره مخ ده چې د یوې اوږدې مودې لپاره یې اقتصاد ډېره سوکه وده وکړي. د اقتصادي همکارۍ او ترقی نړیوال تنظیم یا OECD د نړیوال اقتصاد په باب خپل درې میاشتنی رپورټ خپور کړی او پکې پیشبینی کړې ده چې په آینده کال کې به اقتصادي وده ګړندۍ نشي خو په 2021 کې به لږ څه ښه وي. د دې تنظیم لوی اقتصاد پوه لورانس بون د فرانس په سرخار پاریس کې یو خبري کانفرانس وویل چې د اقتصادي ودې کچه به ټیټه شي، مګر فکر بندي دا ده چې په هماغه ټیټه کچه به پاته وي. هغه د دې حالاتو دلیل په دې وروستیو کې د ملکونو ترمنځ د تجارت په وړاندې را پیدا شوي خنډونه او د بریگزټ په شان د سترو سیاسي تغیراتو اثر وباله. د اسرائیل سرکاري وکیل یا لوی څارنوال د هغه ملک پر وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو رسمن د رشوت خورۍ، جالکاری او د اعتماد ماتولو تورونه ولګول. د دغو الزامونو پر اساس سرکاري وکیل دعوا کړې چې نتنیاهو او میرمنی د سیاسي امتیازاتو د ورکولو په بدل کې له 2,200 ډالر نه زیات جواهرات، سیګارونه او نور سوغاتونه اخیستي دي. بنیامین نتنیاهو چې له کال 2009 راهیسي پرلپسې په واک کې دی تیره شپه خلکو ته په تقریر کې وویل چې هغه به استعفا نه ورکوي. نتنیاهو پر ځان باندې دا تورونه د کودتا هڅه وګڼله او هغه یې وغندل. پا واشنگتن کې د صدر ډونالد ټرمپ د مؤاخذې د پاره کوششونو زور اخیستی دی او په دې لړ کې په کانګرس کې ډیر مهم اوریدنې مخې ته راغلي دي. د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د وایټ هاوس د قومي سلامتیا د شورا یوې پخوانۍ جګپوړي چارواکې فیونا هیل کانګرس ته وویل دا له حقیقته لرې خبره ده چې وایو د روس پر ځای اوکراین د امریکا په صدارتي انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. فیونا هیل د کانګرس د استخباراتو کمیټې ته په اورېدنه کې وویل چې دا چې د صدر ټرمپ د انتظامي چارواکو کوشش کړی چې اوکراین د جو بایډن په وړاندې پلټنو ته وهڅوي د امریکا د خارجي پالیسۍ د اهدافو خلاف ورزي ده. او روسي خبر دا چې د امریکا کانګرس په هانګ کانګ کې جمهوریت پلوه احتجاج کوونکو د ملاتړ په هدف د زیارت یا پنجشنبې په ورځ دوه بلونه تصویب کړل. هانګ کانګ د چین اړوند یو خود مختار ستر ښار دی چې په دې وروستیو میاشتو کې د نارامیو احتجاجونو او مظاهرو شاهد پاتې شوی دی. د امریکا کانګرس یو بل د هانګ کانګ بشري حقونو او ډیموکراسۍ قانون په نوم پاس کړ چې پکې راغلی امریکا به هر کال پر خپلې هغې تجارتي پالیسۍ غور کوي کوم چې له مخې هانګ کانګ ته له امریکا سره د تجارت په برخه کې امتیازونه او اسانتیاوې ورکړل شوي دي. همداراز حکومت یې اختیار ورکړی چې د بشري حقونو د خلاف ورزي پر اساس د چین او هانګ کانګ پر چارواکو پابندي ولګوي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی از موږ غږ له واشنگتن ډی سی ناوری دا وی وی ډیو ریډیو دا او سمرازو تفصیلی رپورټونو ته. لومړی هم د افغانستان او پاکستان په اړه یو رپورټ. د افغانستان او پاکستان لمرشانو سره اشرف غنی او عمران خان سره د امریکا د صدر ډونالد ټرمپ جلا جلا ټلیفوني خبري شوې دي. ټرمپ د دوه برمتشوي استادانو د خلاصون په خاطر له دواړو مشانو مننه کړې ده او اشرف غنی ته یې د امریکا د سفر بلنه ورکړې ده. په دې ټولو به رڼا واچوي زمونږ همکار نصیر کاکړ په دې رپورټ کې.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د زیارت یا پنځم به پروز د افغانستان او پاکستان له مشرانو سره جلا جلا ټلیفوني خبري وکړه او د هغوی څخه مننه وکړه چې د طالبانو په لاس د برمتسو امریکایي او یو استرالیایي استاد د بیرته خلاصون لارې هوار کړه. د ولسمشر غنی د دفتر د یو بیان لمخې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په دغه ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلې دوه لپاره په کار د چي جذبندي مخکینای شرط وی. د افغانستان د صدارتي معنی یا ارګ اعلامیه وایي چې د دواړو مشرانو ترمنځ تر 25 دقیقو پوری خبري وسوي او په دغه خبرو کې د سولې لپاره د افغان حکومت پر اعلان شوی پلان هم بحث وسو. دا خبری د پنځشنبې یا زیارت ورځی په ماشام په ابوظبي کې د ولسمشر غنی د سفر په محل سوي دي چې پترس کې د ارګ د بیان لمخي صدر ټرمپ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ته د امریکا د سفر بلنه هم ورکړه او د صدر غنی لخوا ومنل سو. همدارنګ صدر ټرمپ د سولې د پروسې کامیاب کېدو لپاره په هغه کې د افغان حکومت پر شمولیت او مشري ټینګار کړی دی. طالبانو تر اوسه د سولې د پاره د دزبندۍ د شرط په اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی ویلي چې ناتو د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي خو طالبان باید پوه شي چې په جنگ کې نسی ګټلای.
طالبان به د جګړې په ډګر کې بریالي نشي ځکه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په لوړه کچه پیاوړي دي. دا ځکه چې له ناتو روزنه مشوره او مالی ملاتړ ترلاسه کوي.
لیلما ناصری چې په کابل کې د بشري حقوقو په برخه کې فعالیت لري هم له ګاونډیو ملکونو غواړي چې په افغانستان کې د جذبندۍ ته لاره هواره کړي.
په سیمه کې ممالک ته مختصر ټول پاره پیګو چې مختلف خپل منافع لري د افغانستان په جګړه او د افغانستان په سولې کې لازم ده چې زیاته توجه په دیو کې چې اوربند لمړنۍ سي.
بل پلو صدر ترامپ د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره هم جلا ټلیفوني خبري کړې دي. د پاکستان د یو حکومتي بیان تر مخه عمران خان په دې ټلیفوني خبرو کې د یو باثباته او سولیز افغانستان د جوړې دوه لپاره د افغانستان د سولې بهیر ته د پاکستان پر ژمنی بیا ټینګار وکړ. د پاکستان سرکاري رادیو د ریپورت لمخې ټرمپ په دې خبرو کې له وزیر اعظم عمران خان څخه مننه کړې چې د دوو استادانو درخوشي کولو بهیر یې اسانه کړ. صدر ترامپ په داسې وخت کې د افغانستان د سولې د بهیر حوالاتو په اړه له صدر اشرف غنی او وزیر اعظم عمران خان سره خبرې وکړې چې ولسمشر غنی یې واشنگټن ته راوباله چې په افغانستان کې د جنگ جګړې له امله بیروزګاري هم زیاته شوې او د ژوند حالات سخت شوي دي. اروپایی ټولنې د پنځشنبه یا زیارت پر ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره خپل بیړنۍ مرسته سش کال څه د پاسه دوه برابر زیاتوي او دا ځل به له افغانستان سره د 30 میلیونو یورو پر ځای 80 میلیونه یورو مرسته وکړي. د اروپایی ټولنې د کمیسیون ویاندی وویل چې هغوی خپل بیړنۍ مرستې په دې سبب دوچنده کوي چې په افغانستان کې بشري حالات مخ په خرابېدو دي. د اروپایی ټولنې په جریسي بیان کې راغلی چې په پام کې د 30 میلیونه یورو اضافي مرستې په بیړنیو صحي خدماتو، شلټرونو، اوبو او د ماشومانو او ښځو د خوندي ساتنې په چارو ولګیږي. د دې مرستو 80% مستقیمن افغانستان ته ځي او نور یې د ایران او پاکستان ترمنځ ویشل کیږي چې دواړه هیوادونه ټول ټال د 6 میلیونه افغان کډوالو قربان دي.
قدرمن اوریدونکو، دلته په واشنگټن کې د امریکا د خارجه چارو وزارت د جنوبی ایشیا د چارو په برخه کې د دفتر مسؤله الیس ویلز نن د البته د پنځشنبه د زیارت په ورځ د وډرو ویلسن په څیړنیز مرکز کې خبري وکړې او هلته یې د سی پیک په اړه چې غونډه جوړه شوې هغه کې وویل چې دا پروژه یا د پاکستان د سی پیک منصوبه په اقتصادي توګه د پاکستان په تاوان ده، او غیدا هم وویل چې په دې پروژې کې ترانسپیرنسی یا شفافیت په پام کې نه دی نیول شوی چې په غیواد کې به اداري فساد بیا هم زیات کړي. دا چې میرمن ویلز نور په دې وودرو ویلسن سنټر کې څه ویلي دي او مهم ټکي د خبرو څو زموږ همکار نصیر کاکړ صاحب هلته تللی وو او دغه خبرې اورېدلې دي چې موږ سره به یې شریکې کړي. کاکړ صاحب،
د جنوبی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو اسیسټنټ سیکرټری الیس ویلز وویل چې د چین پاکستان اقتصادي لوی لاري یا سی پیک څخه به ګټه یوازې چین ته رسیږي او دا چې امریکا تر دې د ډیر ښه ماډل وړاندیز کړی وو. میرمن ویلز وویل دا واضح ده یا باید واضح کړل سي چې سی پیک د مرستې پروژه نه ده.
This is almost always the form of loans or other forms of financing, often non-concessional, with sovereign guarantees or
هغه وای دا زیاتره یا خو قرضې دي یا بیا د یو ډول فاینانسینګ دی او بې له څه رعایته دی، او چینایي کمپنیانې د دغه پروژې زیاتره سامان، آلات او مزدوران او انجینران له چین څخه هلته بیایي چې پاکستانی خلکو ته یې څه ګټه نسته. میرمن ویلز وویل چې سی پیک به په پاکستان باندې اقتصادي بار زیات کړي او په ځانګړې توګه چې راتلونکو څلورو شپږو کلونو کې د دغه پروژې د پور ډېرې پیسې به و چین ته ورکوي. د دې په وینا که چیرې دا پور و هم زندول سینو د پاکستان په اقتصاد به ځوړند وی چې د وزیر اعظم عمران خان د اقتصادي اصلاحاتو ایجنډا به ولرزوي. میرمن ویلز د سی پیک په پروژه کې د ترانسپیرنسی یا شفافیت په اړه هم اندیښنې څرګند کړې او ویل
On transparency, the lack of transparency can increase CPEC costs and foster corruption.
په دغه پروژه کې دا وایي چې شفافیت نسته چې له امله به د پروژې لګښت زیات سي او کرپشن یا اداري فساد به تیز کی. هغه په دې اړه د پاکستان د سینټ د کمیټې د تیر کال د غونډې حواله ورکړه چې د سکر او ملتان لوی لارې په اړه یې اندېښنې څرګند کړې وې چې په پټه چینایي کمپنیو ته دغه ټیکه ورکول سوه. که څه هم امریکا له ډېره وخته د چین پاکستان په اقتصادي لوی لارې او په نور ایشیایي هیوادونو کې د چین د یوې تړانګي یو سړک په اړه اندېښنې څرګندوي، خو د پاکستان حکومتونه سی پیک پروژې ته د گیم چینجر وای چې د سیمې اقتصادي او سیاسي وضع به بدل کړي. د سفیر الیس ویلز زیاتره وینا پاکستان خبردار کول و چې د پروژې څخه به اوږدمهاله اقتصادي تاوان ومومي. په دغه غونډه کې یو برخواله جویریه ترین چې د بلوچستان ایالت څخه راغلی و د ډیوریډیو سره په خبرو کې د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې په حقله خوشبيني څرګند کړه چې له دې څخه به نه یوازې بلوچستان بلکې پاکستان هم د پرمختیا په لور روان سي.
دا یو مسله موږ لرو بلوچستان کې کې ګورنمنت سره سترونګ لیجسلیشن نسته، لیکن ما ته دا امید دی کې دا کم ګورنمنت اسپیشلی دا کم موږ چیف منسٹر موږ لرو هغه په دا شان باندې ډېر سوچ کوي.
د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لوی لارې پروژه د شپېته عرب ډالرو په لګښت شروع شوې چې د بلوچستان په ګوادر کې د ژور اوبو د بندر لګښت نه دی شامل. اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان ته به له دې پروژې څخه ځکه ډېره زیاته ګټه نه وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو تناسب هم ډېر توپیر لري. په 2018 کال کې پاکستان چین ته د 1.8 عرب ډالرو سامانونه لېږلي وو، خو له چین څخه د 14.5 عرب ډالرو مال پاکستان ته ورغوښتی وو.
په ایران کې د تیلو د بیې د ګرانېدو له وجې چې پراخې مظاهرې او احتجاجونه پیل شوي وو، لا تر اوسه نه دي قرار شوي او حکومت د احتجاج کوونکو د ځپلو په خاطر دا پنځمه ورځ ده چې هغه ملک کې انټرنیټ بند کړی دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه نوي ټویټونه هم خپره کړي دي او دا چې څه پکې ویلي دي زموږ همکار مجاهد جواد بهي په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران رژیم دومره بې ثباته شوی چې د انټرنیټ ټول سیستم یې تړلی، ترڅو د ایران غوره خلک په هیواد کې د روان تاوتریخوالي په اړه څه ونه شي ویلای. ښاغلی ټرمپ دغه خبره د زیارت پنځشنبه په ورځ په ایران کې د انټرنیټ د تړل کېدو په پنځمه ورځ په یو ټویټ کې کړې ده. ټرمپ زیاته کړې ایرانیان ګمان کوي چې نړۍ به د مرګونی تراژیدۍ په اړه خبر نشي کومه چې د ایران رژیم رامنځته کړې ده. په ایران کې د حکومت پر ضد د پراخو لاریونونو په بهیر کې د انټرنیټ تړل کېدل پنځمې ورځ ته داخل شوي، خو چارواکي وایي دوی اوس یو شمیر سیمې له انټرنیټ سره بیرته نښلولي دي. په لندن کې د نت بلاکس په نامه د انټرنیټ د څارنې یوه ډله وایي په ایران کې د انټرنیټ تړل له 113 ساعتونو وروسته اوس یو څه بیرته نرم شوي دي. د ایران دولتي خبری رسنیو راپور ورکړی چې چارواکو د جنوبی سیمو په ګډون چیرې چې بندر عباس دی د انټرنیټ خدمات بیرته پیل کړي دي. د ایران د سایبر سپیس شورا مشر ابوالحسن فیروز عبادی په تهران کې ژورنالیستانو ته وویل دا چې د انټرنیټ دغه 15 ورځنۍ ستونزه به کله حل کیږي په دې اړه به د زیارت پنځشنبه د ورځې ناوخته پریکړه وشي. په ایران کې د انټرنیټ له تړل کېدو سره د دغه هیواد اقتصاد چې لا له مخکې څخه د امریکا په بندیزونو ځپل شوی و نور هم وځپل شو، خو هغه هیله څرګنده کړې چې د انټرنیټ دغه ستونزه به په راتلونکو دوه ورځو کې حل شي. ایرانی چارواکو انټرنیټ د دې لپاره بند کړی و چې د مخالفو فعالینو لخوا د خبرو او د لاریونونو د انځورونو له خپرولو مخه ونیسي. په ایران کې لارون کوونکي وروسته له هغې سړکونو ته راووتل کله چې حکومت په ناڅاپي توګه د تیلو او سون توکو په بیه کې 50% زیاتوالی راوست. زیات ایرانیان دغه 50% زیاتوالی په خپلو اوګو باندې یو لوی اقتصادي بار بولي، ځکه د ایران پیسې د امریکا له بندیزونو سره خپل ډیر ارزښت له لاسه ورکړی او د بیکاری کچه ورسره زیاته شوې ده. امریکا وایي په ایران باندې د دې لپاره بندیزونه لګولي چې په سیمه کې خپل ورانکاري کارونه بند کړي. ایرانیان په خپل حکومت باندې د اقتصادي او سیاسي پالیسیو له امله په غوسه دي او د امریکا پر وړاندې ډیره لږه غوسه څرګندوي. د زیارت پنځشنبه په ورځ د ایران تر ټولو ځواکمنې پوځي څانګې چې د ایران انقلابي ګارد نومیږي ویلي دوی حالات بیرته کابو کړي دي. په دولتي ټي وي باندې په هیواد کې د حکومت پلو او لارینونو انځورونه خپریږي او د مخالفینو لارینونه نه خپروي. دولتي رسنیو دا هم ویلي چې لږ تر لږه زر هغه کسان یې نیولي دي چې د چارواکو په وینا امنیتي ځواکونو سره یې له تاوتریخوالي ډک چلند کاوه، دوکانونه او بازارونه یې ویجاړول او لوټ کول. خو د حکومت ضد د اکثرو لاریونونو په ویډیوګانو کې لاریونونه سوله ییز ښکاري.
د شوروي روس د ټوټه ټوټه کېدو وروسته په عالمی سطح د عالمی طاقتونو او خصوصا د امریکای او د روس ترمنځ د چپې خولې تربګنی یا سوړ جنگ هم اختتام ته ورسېدو. د سوړ جنگ د ختمېدو په نتیجه کې پګړ د دنیا کې لوی سیاسي لاند باند راغلو. شوروي روس یا سوشلیست روس ختم شو او امریکا د دنیا په مخ د ټولو نه د یو لوی طاقت په شکل کې راښکاره شوله. د سوړ جنگ په ختمېدو عالمی سیاست کې د لوی بدلون راتلو په موضوع د امریکې د خبرونو د فرنٹ پیج نومي میگزین په ویب پاڼه د مایکل لیډین یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی چې سرخط یې انقلاب او عالمی سیاسي بدلون. مایکل لیډین د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د سوړ جنگ د ختمېدو نه شل دیرش کاله پس د لویو عالمی تبدیلو کې دوه تمه وه. چین د خپلې پنجرې نه راوتی دی او په دنیا کې په دویم نمبر د یو اقتصادي قوت حیثیت ته روان شوی دی. دې نه دا خطره پیدا شوې ده چې چین به د عالمی معیشت په زیاته برخه یا په زیاتو ملکونو خپله اقتصادي متبری قایمه کړي. دا حقیقت موږ ته د امریکې او د چین ترمنځ د تجارتي جنګونو په شکل کې د وړاندې نه راښکاره شوی دی. بلخوا نورې عالمی تبدیلې د روس د ورځ په زیاتي فوجي قوت کې د پرمختګ، د غربي ملکونو په دفاعي نظام کې د ورننوتو او د غربي ملکونو په هوایي حد برید کې د روس د فوجي هوایي جهازونو د پروازونو په شکل کې راښکاره شوي دي. مایکل لیډین خپل مضمون کې نور لیکي چې د عالمی طاقتونو ترمنځ د چپې خولې د تربګنۍ یا د سوړ جنگ له سببه دنیا په دوه فوجي ډلو کې تقسیم شوې ده. په دې اوس څوک هم نه دي پوه چې دا تقسیم به کوم شکل اختیاروي. آیا چین به د بحر الکاهل د سیمې په ملکونو کې خپل اثر رسوخ قائم کړی شي یا آیا شمالی کوریا به د خپلو ایټمی وسلو د غزار وستوان د امریکې د قطبی سیمو پورې ورسولی شي یا آیا د چین اقتصادي پرمختګ به په خورېدو وي یا دا به راغونډ کړی شي. بلخوا د روس په باب له حتمی خبره نشي کېدی چې روس به په یوکراین خپل جماعتداری په خکی او کنه د یوکراین خلک به د امن او د قلاری خاوندان کی. مضمون زیاتی چې په دې حالاتو کې د امریکای سیاسي ټولې په دې خوشاله کې پروت دی چې د دوی د ازادي منډه تجارتي نظام د نوري دنیا د قدیم اقتصادي نظام د مقابله زبردست وستوان لري. د اقتصادیاتو یو عالمی ماهر فرانسیس فوکویاما وایي چې امریکای په دنیا کې د راپورته کیدونکو قوتونو کړه وړه په مکمله توګه بدل کړی دی، ځکه چې د امریکای دشمنان د زوره پریوتی دي خو امریکایي نظام په خپل ځای لا مستقیم ولاړ دی. مایکل لیډین فرنٹ پیج میگزین کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلی دی چې په عالمی سطح د حالاتو د سر دوباره ترتیب په عمل کې د ایران پشان د سختدری د اسلامی مملکتونو او د القاعده او د اسلامی مملکت یا د داعش غونډې د سختدری د ګوندونو راښکاره کېدل شامل دي. سختدری د اسلام یا اسلامی ګوندونو او ملکونو د امریکې خلاف اتحاد جوړ کړی دی، ځکه چې دا اسلامی توندلاري ګوندونه او مملکتونه خپل بقا دا وخت د دنیا په مخ اکی یو قوت یعنی د امریکې په ختمېدو کې ویني. امریکا په دې خطر ډیره ښه پوهېده او په القاعده او د دې په مشر اسامه بن لادن باندې د وخت نوران دی امریکې ته د نقصان رسولو په سر ګوته ایښودې وه. القاعده په ایران او سودان کې قومي اسلامي محاذ سره او د ایران د سرپرستۍ لاندې چلیدونکي حزب الله جنگي ګوند سره لاس ونیو چې مقصد یې د دوی په خیال خپل شریک دشمن یعنی امریکې ته خیفت رسول دی. امریکې په دې ملکونو او تنظیمونو د دشمنۍ تور په ورلد ټریډ سنټر د شوې ړومبۍ ترهګر حملې نه وړاندې لګولی و، کومه چې د 11 سپتمبر د حملو نه څو کلونو وړاندې شوې وه. په کال 1996 کې د سعودي عرب په الخبر کې د امریکایانو د استوګنې په ځایونو خونړۍ حملې شوې وې. امریکایانو د دې تور په ایران پورې کړی دی.
د اسرائیل پر وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغه هیواد د لوی څارنوال یا سرکاري وکیل له طرفه د رشوت درغلی او اعتماد ماتولو درانه تورونه لګیدل شوي دي. بنیامین نتنیاهو وایي هغه به مستعفي نشي. نگین شال نورو جزئیاتو سره.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنځشنبه په ورځ ویلي چې هغه به د رشوت درغلې او د فساد په قضیه کې د اعتماد ماتولو په سر استعفا نه ورکوي. هغه په ځان باندې دا تورونه د کودتا هڅه وګڼله او هغه یې وغندل. نتنیاهو د ټي وی له لارې خلکو ته په یو تقریر کې وویل،
اني لو اتن لشکر لنصر،
زبې اجازه ورنکړم چې دروغ کامیاب شي. سبد قانون د مکتوب لمخې سره د مسولیت، عقیدت او زموږ د ټولو امنیت او راتلونکو د هواد رهبری ته دوام ورکړم.
دا اول ځل دی چې د اسرائیل وزیر اعظم پر ضد لوی سارنوال ایوچاپی مندلبیت لخوا داسې تورونه اعلان شوی. نتنیاهو دغه درې تورونه رد کړي او ویلي چې هغه د سیاسي بې ځایه لټون ښکار دی.
نن شپه موږ د برحاله وزیر اعظم پر ضد د یوې کودتا د هڅې شاهدان یو چې اساس یې جال او یو بدنامه او متعصبه تحقیقات دي.
سږ کال په دوه ټاکنو کې د کین اړخي ګوند څخه د نتنیاهو سیال بینی ګینټس د وزیر اعظم په ځواب کې ټویټ وکړ چې په اسرائیل کې کودتا نشته، بلکې فقط قدرت کې د پاتې کېدو لپاره د نتنیاهو یو هڅه ده. په نتنیاهو باندې تنقید کوونکو له هغه څخه د استعفا غوښتنه وکړه. یو لاریون کوونکی اشر بن ډیوډ وایي،
نتنیاهو باید وایي، نن شپه زه له خپلې عهدې نه استعفا ورکوم. دا خبره ناڅرګنده ده چې وزیر اعظم به د داسې سرغړونو د تور نه باوجود خپلې عهدې ته دوام ورکړي.
خو وزیر اعظم نتنیاهو خپل کلک ملاتړ کوونکي هم لري چې هغه حسوي ثابت قدم پاتې شي او مقابله وکړي.
زه راغلی یم چې نتنیاهو ته دا ووایم چې هیڅکله به هم په دې لاره یوازې پاتې نه شي. زه راغلی یم چې دوی ټولو جال کوونکو ته ووایم چې دا سپکاوی او د کودتاچیانو کودتا به بریالی نه شي.
او روسي خبر داشي د امریکای صدر ډونالد ټرمپ د زیارت یا پنځمه په ورځ د افغانستان پاک له د افغانستان پاک له صدر ټرمپ صدر اشرف غنی سره خبري کړې دي. په دې اکلم رپورت واورید. بل رپورت دا چې په واشنگټن کې د صدر ټرمپ د مؤاخذه کېدو لپاره کوششونه روان دي. دا چې روسي حالت په دې اکل سي دي زموږ همکار عالمگیر به تاسو وړاندې کړي.
د سپینې ماڼۍ ملي امنیتي شورا یو پخوانی مهم چارواکي د زیارت یا پنځشنبه پر ورځ د صدر ټرمپ خلاف روان مؤاخذه کاروایي کې ویلي، دا یو افسانوي کیسه ده چې د روس پر ځای یوکرین د امریکا کال 2014 انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. فیونا هیل او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کیو سفارت کې چارواکي ډیوډ هومز په ګډه کانګرس استخباراتي چارو کمیټې ته وړاندې شوی. روان کال د مخه میرمن هیل د یورپ او ایشیا لپاره د امریکا امنیتی شورا لړ پوړ چارواکي با. په خپل یو بیان کې میرمن هیل په مستقیم ډول د صدر ټرمپ د بیان سره اختلاف څرګند کړي چې ګنی روس خط نه خط په امریکایي انتخاباتو کې مداخلت کړي. میرمن هیل د کانګرس یا اولسی ایوان نمائندگان استخباراتي چارو کمیټې کې ناست ریپبلیکن غړو دا بیانونه هم رد کړل چې ګنې د روس پر ځای یوکرين د امریکا خلاف انتخاباتو کې مخالف کمپاین چلولې وو.
This is a fictional narrative that has been perpetrated and propagated by the Russian security services themselves.
دا یو فرضي کې دا چې خبرونکي د روس امنیتي چارواکي دي. د بدګسمتې نه رښتیا دا دي چې روس هغه خارجي قوت وو چې ډېر په منظم ډول زموږ جمهوریت ادارو باندې کال 2014 کې برید کړو. زموږ استخباراتي ادارو په ډاګه ویلیو د کانګرس غونډیز ریپورتونو کې هم د دې خبر پخلی شوې ده. کو د جاري شوې ریپورتونو ځینې برخه ولست ښکارا نه هم شینو. دا خبره د نمر په شان سرګند ده چې روس دا کار کړي. میرمن هیل په اولسی غړو باندې دا هم کو چې د یوکرين نوم دي دي کیسه کې بیا وانه خلی ځکه چې دا د روس په ګټه پریوزي.
Right now, Russia's security services and their proxies have geared up to repeat their interference in the 2020 election.
په دې وخت د روس استخباراتي ادارې او د دوی اجرتیان په دې حساب باندې بوخت دي چې د کال 2020 را روان امریکایي انتخاباتو کې هم مداخله وکړي او موږ سره د دوی د مخنیول لپاره وخت په کمې دوه دي. زما به تاسو نه خواست وی چې د روسي مفادات او مخنیوي په خاطر دا قسم سیاسي بحثونه څخه ډډه وکړي. ډیوډ هومز په خپل بیان په سر کې هغه ټلیفوني تماس ذکر وکړو کوم چې د جولای 15 نیټه د کیو په هوټل کې د یورپی یونین لپاره د امریکا سفیر ګورډن سونلند څخه د اوریدلې وو. خغلی هومز ویل سونلند په د خپل ټلیفون نه صدر ټرمپ ته کال ملو کړو او په اسانه د دوانو خبرې د اوریدلې.
The president's voice was loud and recognizable. Ambassador Sondland held the phone away from his ear for a period of time, presumably because of the loud volume.
د صدر ترامپ اواز صفاو د پیجنګلو وو. سفیر ګوردن سونلند ټلیفون د خپل غوږ نه لک سات لپاره لري نیولې او کیدلی شي چې دا کار د فون نه را روان تیز اواز د لاسه کړی بي. ما واوریدل چې امباسډر سونلند صدر ترامپ سره خیر په خیر وکړل او ورته ویل چې هغه د کیو نه خبرې کوي. ما د صدر ترامپ دا تپوس هم په واضح باندې واورید چې سونلند ته ویل چې یوکرين کې په ځواب کې سونلند تایید وکړ چې هغه یوکرين کې دی. هغه یعنی سونلند وړاندې ویل چې د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي تانه ډېر متاثر دی چې په ځواب کې صدر په سوالي انداز کې ویل هغه به پلټنې شروع کړي. په ځواب کې ګوردن سونلند ویل هغه به وکړي او سونلند دا هم ویل چې صدر زيلنسکي به هر حق څه کوي څه چې ورته ته یعنی صدر ترامپ